پېښور کې د غرمې 12 بجې شور دین کو د مشال ریډیو پر خبري کړه چې زه هارون بچا ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروو. خبرونه له فرهنګي اسده
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کې د جی او هوادونو مشانو پرون په یو غونډه کې ویلي بای طالبان په افغانستان کې د ولست شلو کالو پرمختګ له خطر سره مخامخ نکړي. په پیښور کې د کورونا وایرس ته مثبت کیسونو شره 14.3% ته رسیدلې ده او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د اگست 1 نیټه پورې له افغانستان د خپل عسکرو او د افغان همکارانو پر وستلو یې کار روان دي. د خبرونو تفصیل. د نړۍ د پرمختللو اقتصادي هیوادونو جی او ډلې له افغان ولس سره د خپلې کلکې ملګرتیا ژمنه کړې او په افغانستان کې د طالبانو پر واک ته قبضې وروسته دغه جنگ ځپلې هیواد پر حالاتو سخت اندېښنه ښودلې ده. پرون د اگست په 14 په آنلاین بڼه په یو بیړنۍ غونډه کې د امریکا، برتانیا، اټلی، فرانس، جرمني، کینیډا او جاپان مشرانو په هغه هیواد کې د خطر سره مخامخ افغانانو او د نړیوالو د تحفظ او د یو بشری ناورین د مخنیوي په خاطر د تحمل او د کلاره پاتې کېدو غږ کړی دی. په دا غونډه کې ول شول افغان ولس حق لري چې د تیرو 12 لسیزو د خپل سیاسي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګونو په رڼا کې او په خاصه توګه ښځې او نجونې په سوله، امنیت او عزت سره اوسي. په غونډه کې په دې خبره هم زور راوړل شو چې طالبان به د ترهګرۍ په مخنیوي، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او اقلیتونو په حقونو او په افغانستان کې د یو ټول شموله سیاسي جوړ جاری په تعقیب کې د خپل کړنو لپاره حساب ورکون کې وی. د خیبر پختونخوا د صحت څانګې مشر ډاکټر محمد نیاز د اگست په 14 مشال ریډیو ته ویلي په پیښور کې د کورونا وایرس ته مثبت کیسونو شره 14.3% ته لوړه شوې ده، کومه چې دا وخت په ټول پاکستان کې تر ټولو لوړه کچه ده. بلخوا د پیښور ضلع انتظامی تیر ورځ ویلي کومو کسانو چې د اگست 1 پورې د کورونا واکسین ونه لګوه د هغوی د موبایل ټلیفونونو سیمونه به بلاک کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې له کورونا وایرس نه 126 کسان شیبدی. د پاکستان د روغتیا څانګې د بپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو 3 ساعتونو کې 3199 کسان وهلي دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د اگست 1 نیټه پورې له افغانستان د خپلو کسانو پر وستلو یې کار روان دی او زیات یې کړه چې هر ورځ د امریکایي سرتیرو لپاره خطر زیاتیږي، نو څومره چې دغه کار زر سرته رسي هغه همره به ښه وي. ولسمشر بایدن د اگست په 14 ویل د خلکو د انخلا عمل په تیزۍ سره روان دی چې د ټاکل شوې نیټې پورې به پای ته ورسي، خو د دغه عمل پر وخت سرته رسیدل د طالبانو د همکارۍ په جاري ساتلو او هوایي ډګر ته پر اجازه ورکولو منحصر دي. نوموړي ویل طالبان په دې لړکی له امریکا سرکار کې خو زیات کړه چې دا یو کمزورې وضعیت ته چې د ماتېدو جدي خطر لري. لدی وړاندې طالبان ویلي له افغانستانه د نړیوالو د وتلو عمل باید د اگست 1 پورې پای ته ورسي او پر واشنگتن یې غږ کړی چې د زیات هنرمند او باصلاحیت افغانانو وستل دي ودروي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د اگست په 14 په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل امریکا کایان کولای شي چې د ټولو وسایلو په کارولو سره هغه ټول خلک چې له دوی سره تړاو لري له دغه هیواد وباسي، خو دوی افغانانو ته له دغه هیواد د وتلو اجازه نه ورکوي. نړیوال بانک له افغانستان سره مرستې ځنډولې دي. د دوی په وینا د دغه هیواد پر وضعیت او د طالبانو په واک کې تر راتللو سره په پرمختیایي کارونو او د ښځو پر ژوند د اثراتو سخت اندېښمن کړی دي. د نړیوال بانک یو چارواکي ای پی خبري ایجنسی ته ویلي په افغانستان کې د خپلو کارونو تر سره کولو لپاره د پیسو لیګل وترولي او د دغه هیواد حالات له نږدې ساري او جاج یې اخلي. او بل خبر دا چې پاکستان د اگست په 14 د ویسټ انډیز خلاف دویم ټیسټ میچ کټلو سره دغه سیریز برابر ک. د جمایکا په سبینا پارک کې د پاکستان خلاف د دوهم ټیسټ میچ په 15 ورځ د ویسټ انډیز د کرکټ لوبډله د 329 رنزونو هدف ته تر رسیدو وړاندې په 219 رنزونو اوټ شو. د پاکستان لخوا شهنشاه اپریدی په دویم ټیسټ میچ کې 4 او په ټول سیریز کې 10 وکټې ترلاسه کړې. دا اتر دی د ما د مشال خبرونه.
خبرونه مو له فرخندې اسد اوریدل. په روان خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د وو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون تر خپل غونډې ورسته په یو اعلامیه کې ویلي چې دا مهال یې لومړیتوب له افغانستان د خپلو اتباعو د هغو افغانانو ایستل دي چې له دوی سره یې په تیرو دوو لسیزو کې همکاري کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې افغانانو ته وویل چې په خپل هیواد کې ځانونه خوندي احساس کړي.
ټول خلک په میدان کې جمع دي او ټول ته ځل بیا هم اطمینان ورکوو چې راځي خپل کورونو ته هیڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي په دې صوبا په تیره پیښور کې د کووډ 19 ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی اندېښمن کړی دی. یو ډاکټر وایي حکومت باید د کورونا واکسین لپاره د عامه پوهاوي کمپاین تیز کړي. او د خیبر ضلع د تیرا میدان اوسیدونکي شکایت کوي چې په نو جوړو شو سرکاري سکولونو کې یې استادان نشته.
د ډیرو سکولونو بلډینګونه کمپلیټ شوي دي په ټوله علاقه کې یو سرکاري استاد نشته. موږ ستړي شو ارزه کې شکایت کوو خو څوک هم خبره نه اوري.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو مشران د افغانستان په اړه خپل پرونی بیړنۍ آنلاین غونډه کې ونتوانېدل چې د امریکا ولسمشر کانی کړي چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو نیټه وځنډوي. تر غونډې وروسته په خبره شوې یو غړې اعلامیه کې ویل شوی دا مهال لومړیتوب له افغانستان د جیو ملکونو د وګړو ترڅنګ د هغو افغانانو استل دي چې په تیرو دوو لسیزو کې له دې هیوادونو سره همکارۍ کړې دي. د اگست پر 30مه بیا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې خبري غونډې ته وویل د دې خار د هوایي ډګر پر لور یې د افغانانو د تګ مخه نیولې ده. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو یا جی واکسر مشان شک لري چې د اگست تر 30مه به په لسکونو سره امریکایان او اروپایان د نورو هیوادو یو شمېر اتبا او هغه افغانان له افغانستان وباسي چې ژوند یې په خطر کې دی. د جیوتر آنلاین بیرنی غونډې وروسته د سیشن بیپورس د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو په ګډه اعلامیه کې وویل چې لومړی ټوب له افغانستان د خپلو هیوادو خلکو او د هغو افغانانو ایستلو ته ورکوي چې په تیرو دوو لسیزو کې له دوی سره مرسته کړې ده. په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی که بهرني ځواکونه نه وي دوی به څرنګه په خوندي توګه له افغانستان ایستل کیږي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وویل د امریکا متحده ایالاتونو دلته مشي په غاړه لري او له متحده ایالاتونو پرته موږ نور هیوادونه نشو کولای چې له افغانستان د خلکو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د اگست له 10مې وروسته به خپل ځواکونه په افغانستان کې نه پرېږدي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې د دوشنبې پروس د امریکا د مرکزی استخباراتو CIA رئیس ویلیام برنز په کابل کې د طالبانو له مهم مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او د دې خبرو پر مهال طالبانو ټینګار وکړ چې د اگست له 10مې وروسته د کابل په هوایي ډګر کې د امریکایانو حضور نه منو. د نیټې تلا نږدې اونۍ پاتې ده خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د هوایي ډګر په لورې د افغانانو د تګ مخه نیولې ده.
د هوایي ډګر په لور باندې کوم لار د خلک سي هغه لار تړل شوی ده. افغانان نه پرېښودل کېږي چې هغه لار نه لاړ سي. بهرني اتباع کولی سي لاړ سي میدان ته او داخلي اتباع نه سي کولی سي لاړ سي. اسلامي مرد هڅه کوي چې هغه بیروبار کم کی او غټول خلکو ته میدان کې جمع دي او ټول ته ځل بیا هم د تاسې د لارې نه اطمینان ورکوو چې راځي خپل کورونو ته خپل آرام ژوند ته راوګرځي. هیڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او ډاډ ورکوو.
طالبانو ویلي دي چې دوی بشري حقوقو ته درناوی کوي خو د جیوه هیوادو مشرانو په خپل پرونی غونډه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د واکمنو عملونو ته ګوري د دوی ویناو ته نه ګوري. نړیوال ټولنې طالبانو ته خبرداري ورکړې ده چې د خپل تیر واکمنۍ په څیر د سخت اسلامي اصول نه پلي کوي. طالبان له 1980 نیمه تر 2000 لومړي کال پورې واکمنان وو چې بیا یې حکومت د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال نسکور شو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل خاتمه
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
نه څو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
په ورستیو کې ځینو رسنیو ویل چې افغان طالبانو د پاکستان د هغو شکایتونو د سیلولو لپاره یو درې کسیزه کمیشن جوړ کړی چې ګواکې د تحریک طالبان پاکستان یو شمېر وسلوال له افغانستانه په پاکستان کې ترهګر بریدونه کوي. رپورټونو کې راغلی وو چې د کمیشن د پاکستان لخوا د ټي ټي پی لپاره د ممکنه عامې معافۍ د اعلان په صورت کې د تحریک غړو ته سره له خپلو کورنیو پاکستان ته د ستنېدو هم ویلي دي. د طالبانو یو بیان سهیل شاهین د اګست پر درویشتمه د پاکستان له شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې په افغانستان کې لمیشتو ټولو بهرنیو وسلوالو غوښتل چې لاغې واده ووځي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د اګست پر درویشتمه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د ټي ټي پی یو شمېر هغه وسلوال ورته مطلوب دي چې په پاکستان کې د ترهګر فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې.
طالبانو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د برخلیک پاړه د خپل مشر مولا حبت الله اخونزاده لخوا د درې کسیزه کمیشن جوړولو نه ناخبري څرګنده کړې ده. ځینو رسنیو د اگست په 22مه په خپل راپورونو کې ویلي ول چې مولا حبت الله اخونزاده د اسلام آباد د هغو شکایتونو د پلټنو لپاره یو درې کسیزه کمیشن جوړ کړي چې کلادم تحریک طالبان په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو لپاره افغان خوره کاروي. مشال ریډیو په دې اړه په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین او په کابل کې ویان ذبی الله مجاهد سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو هغوی په دې اړه څه نه ویل. البته د اگست په 23مه د پاکستانی جیو ټلویزیون خبرونې آج شازیب خانزاده کې سات کې د یوې پښتنې په جواب کې د طالبانو ویان سویل شاهین د دا ډول کومې کمیټې د جوړولو نه ناخبري وښودله او زیاته کړه،
موږ به هیڅ چاته دا اجازه ورنه کړو چې افغان خاوره د چا پر ضد وکاروي. دا زموږ پالیسی ده، دا څرګنده خبره ده او ما هم دا پالیسی په بیا بیا واضح کړې ده. خو ما ته د دغه درې کسیزې کمیټې په اړه معلومات نشته.
د راپورونو له مخه دغه درې کسیزه کمیشن چې طالبان ترې د ناخبرۍ څرګندونه کوي، په افغانستان کې پاکستانی طالبانو ته خبرداري ورکړي چې پاکستان سره خپلې مسلې حل کړي او سره د خپل کورنیو خپل هیواد ته ستانه شي. په دې اړه که څه هم سویل شاهین د کومې وسوالې ډلې نوم یاد نکړو، خو زیاته کړه،
موږ غواړو څوک هم چې وي که خپل هیوادونو ته ستانه سي دا به بهتره وي، ځکه چې اوس افغانستان په یو نوي دور کې داخل شوی دی او دا د سولې، ثبات او استحکام دور دی. موږ نه غواړو چې زموږ خاوره د چا پر ضد استعمال شي او زموږ ستونزې نور هم زیات شي. نو دا مهال چې څوک هم په افغانستان کې پټ دي، شبداوي چې دا ټول وسوال خپل هیوادونو ته ستانه شي.
کله چې د اگست میاشتې په پیل کې طالبانو د افغانستان یو شمیر ولایتونه ونیول او د کابل داخلي لارو ته ورسېد، نو وسلوالو د ولایتي زندانونو ترڅنګ د کابل پولیس سرخی زندان هم مات کړو. د افغان ولسمشر اشرف غنی ادارې په بیا بیا ویلي ول چې دغو زندانونو کې د پاکستانی طالبانو ترڅنګ د یو شمیر نړیوالو وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي خطرناک وسلوال زنداني ول. د دغو زندانونو نه په خوشي کړل شو وسلوالو کې د پاکستانی طالبانو یو مشر مولوي فقیر محمد هم په یو شمیر ټولنیو د پاڼو خبرو شو ویډیوګانو او انځورونو کې راښکاره شو. جیو ټلویزیون سره په خبرو کې د طالبانو ویان ومنل چې د دغو زندانونو نه د پاکستانی طالبانو ترڅنګ ګڼ شمیر وسلوال تښتېدلي دي، خو دا یې ونه ویل چې دا مهال دغه وسلوال چیرته دي. د اگست په 22مه د امریکا غږ په یو راپور کې د ناپیژندل شوو سرچینو په حواله ویل شوی ول چې د مولا حبت الله په هدایاتو جوړ کړ شوی درې کسیزه کمیشن د پاکستانی طالبانو د هغوی د کورنیو پاکستان ته د ستنېدو خبره د پاکستانی حکومت لخوا د ممکنه عامې معافۍ په بدل کې کړې ده. د پاکستان د اطلاعاتو، داخله، دفاع او خارجه چارو وفاقي وزیرانو سره مشال لیډیو د حکومت د دریز معلومولو لپاره په بیا بیا رابطه وکړه، خو بریالي نشو. البته د اگست په 23مه چې کلا په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي نه د دغه ممکنه مافیا او طالبانو ته په افغانستان کې د ټي ټي پی سره د تړاو لرونکو مطلوبه وسلوالو د حواله شوی فهرست په اړه پوښتنه وشوه، نو قریشي وویل چې موږ تمه لرو چې ټي ټي پی به خپل فعالیتونه بند کړي او د طالبانو مشرتابه به خپل خوره د هیڅ چا پر ضد ترهګریز فعالیتونو ته پرې نه ږدي.
منگ تا دا ٹی ٹی پی ڈیر وسلوال مطلوب دی سوک چپ پاکستان کے پا ترہگریز کڑنو کے ملوث دی چاچی بی گناہ اولس پا نخ کڑے ہو او دا ڈول کڑنو مخنیوی او خلق ختمولو لپارا منگلا حسی کول پکار دی
کوشش ہونی چاہیے
کلدم تحریک طالبان پاکستان وسلوال ڈلا دا محال ملگر ملتونو او امریکا دا ترہگرو ڈلو پا فیرست کیا چولی دا پاکستان دا وکوی چی دا ٹی ٹی پی او یوشمیر نور وسلوال ڈلو لخوا پلان شو بریدونو کی تر او یو زرون دیات ولیسی وگری وجلی شوی او پاربونو ڈالرو مالی زیان شوی دروان کال دا جولای پا میاش کی دا ملگر ملتونو پا یو راپور کی ویلی شوی ول چی دا ٹی ٹی پی تر سنگ دا یوشمیر پاکستانی وسلوال ڈلو سرا تعلق درون کی سا شپک زرا رودل شوی وسلوال پا افغانستان کی موجود دی او دا افغان حکومت پر رد طالبانو سره یو ځای جنگیږي د جولای پښپګوشتما د پاکستانی طالبانو مشر نورولی محسود امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره په یو مرکه کې طالبانو ته په افغان خورنیولو مبارکي ویلی و
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یویش پر شارٹ ویوز 2013 15315 او 15155 کلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسیوي بڼه موجود دي
د اگست پر څلورویشتمه د کراچۍ پریس کلب مخې ته د افغان یووالي په نوم کمیټې او مدني فعالانو په یو احتجاجي مظاهره کې په افغانستان کې د ښځو فعالانو او خبریالانو د ژوند او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړ. مظاهره چانو په افغانستان کې د دوامدارې سولې او د یو جمهوري نظام غوښتنه وکړه. دوی پر نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان او د هغه هیواد وګړو ته شا نه کړي. دا لږه وروسته ده چې د اگست له 15 راهیسې پر کابل د طالبانو قبضې داسې اندېښنې پیدا کړي چې ګواکې طالبان به پر افغانستان د نویمو کلونو د خپل حکومت په څیر یو وار بیا د خلکو بشري او ټولنیز حقونه تر پښو لاندې کړي. خو طالبانو ویلي چې د اشرف غني د حکومت د کارمندانو لپاره یې عامه معافي اعلان کړې او هڅه کوي چې زر یوه ټول شموله حکومت جوړ کړي. د نیاز علي رپورټ اورو.
دا مظاهری انتظام کونکي راشد علي مشال ریډيو ته ویل په پاکستان کې چې دلته څنګه جمهوریت او هر چاته ازادي او حقونه حاصل دي دوی د افغانانو لپاره هم دغه جمهوریت غواړي.
موږ د خپل مشرانو نوم دا غواړو چې څنګه موږ خپل ملک جمهوریت باندې بلید کوو دغه شان موږ افغان عوام لپاره هم جمهوریت باندې یقین وساتو. ولې چې په جمهوریت کې د افغانستان هر سړی چې دی هغه لکه حصدار کېدې شي. افغان عوام لپاره د امن د تعلیم چې کوم سلسله قائم شي وا اگر دوام ولری نور د افغان عوام چې کوم ستونزې دي هغه لکه ختم کړی شي او په غوډي مزید جنگونه نه مسلط کیږي. ته چې کوم زنانو چې کوم کندي دي کار نه لري هغه له معاش ته ګټلو موقه ورکی د څه قسمه بندیز ونه لګي.
د افغان یووالی پنوم جوړې کمیټې یو مشر عبدالحکیم ویل چې د افغانانو سره د یووالی او د دوی غږ نړۍ ته رسولو لپاره راټول شوی دي. نړیوالو لا پکار دي چې د افغانانو ټولنیز حقونه خوندې کړي.
افغانستان لړۍ د تلويش کال نه په کوم پوزیشن کې روان دي دا او خلق بیا غواړي چې هغه پوزیشن ته بیا راځي. افغانستان کې یقینا سلويش لکه کسان داس دي چې هغه مزوران دي ګډان دي مایګریټ شوی دي بیا هاسي هغه لا تر نه شي لکه په خوا چې راغلي وو. ځکه موږ غواړو چې پرته یو انده خو حکومت راځي جمهوریت حکومت راځي خلک رائټس ورکي کم هيومن رائټس دي هغه په عملي و نشي. اوس بیا دغه سیستم دي چې هغه ته داسې هغه کړی دي چې تاسو راوته نه شي تلویزیون بند وي خزي په تلویزیون بند راځي نه.
په کراچي کې ټولنیزو فعالانو دا احتجاجي مظاهره په داسې وخت کې کړي چې د اگست په 15مه طالبانو کابل نیولې او په ټولنیزو رسنیو ویل کیږي د بشري حقوقو فعالان خبريالان او د خزو د حقوقو مبارزين اندېښنه څرګندوي چې طالبان په واک کې راشي نو په افغانستان کې به د دوی ژوند د خطرې سره مخ شي. او بیا په مطبوعاتو هم دا ویل کیږي چې د افغانستان څخه ډیر خلک هم دغه ویرې لامل نورو هیوادونو ته تښتیدلو یا دتلو هڅه کوي. خو د اگست په 15مه طالبانو د کابل د نیولو وروسته د عام معافي اعلان هم کړی. نیاز علي مشال ریډيو کراچۍ.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې ترڅنګ د دې خار انتظامی چارواکي وایي په صوبا په ځنګړې توګه په خبر کې کورونا ناروغي زیاته شوې او د مخنیوي لپاره دوی ګامونه پورته کوي. دوی البته زیاتوي چې د صوبې زیاتره وګړو لا هم له کورونا وایرس د حفاظت واکسین نه دی لګولي چې دا کار د دوی په خبره د کورونا ناروغي د لا زیاتېدو سبب کېدای شي. بلخو ډاکټرانو او عامولس وایي حکومت باید د کورونا واکسینو په اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه چلولی وای. په خیبر پختونخوا کې په کورونا د اخته کسانو ټول شمیر نږدې 1,50,000 ته رسیدلی چې ورڅخه 4,319 ناروغان مړه شوي دي. تفصیل د اسرالم مومن په دې رپورت کې.
د خبر پختونخوا صحت څانګې مشر ډاکټر محمد نیاز د 3 اگست په سهار مشالې ډوته ویل چې دا خو په خبر کې د کورونا مثبتو کیسونو شره 14.3% ته لوړ شوې کوم چې دا وخت په ټول پاکستان کې تر ټولو لوړه کچه ده. بلخو د پېښور ضلعي انتظامي یو وار بیا خبرداري جاری کړې چې د هغو خلکو د موبایل فون سیم کارډونه به بندوي چا چې د 1 اگست پورې د کورونا واکسینونه لګول. د پېښور مرسل کمشنر خالد محمود په 3 اگست مشالې ډوته ویل چې په دې لړکی د موبایل کمپنیو له چارواکو سره رابطې پیل کړې. نوموړی وایي دا ګام یې ځکه پورته کړ چې له دې پرته ورسره بل لار نه وه. دوای لتهرو دریو ورځو رئیس د صحت کارکونکو ډلې کور په کور ګرځي او خلکو ته د کورونا واکسین لګوي او د غراز نور ګامونه هم اخلي خو یاد ناروغي لا پسې زیاتیږي ځکه چې خلک واکسین نه لګوي.
ټیمونه جوړ کړی دي ټول ان ایچ ډبلیو رول هیلث سټاف او فیو کې هر پټواري دي نو په اجرو کې خلک راځم چې دی ورته چې موبایل ټیم زموږه تقریبا 28 نن کار کې په خبر کې د دې نه راوځي چې سنټر کې ویکسینیشن جاری دی
خبر پختونخوا صحت څنګه مشر ډاکټر محمد نیاز وايي په خبر پختونخوا کې په 3 اگست کورونا وایرس 2 کسان مړه کړي او 503 وهلي دي. د په خبره له کووډ-19 ناروغي 6 کسان په پېښور، 5 په ابتاباد، 4 په سوات او 2 په مردان، مانسیرا او ډیر اسمل خان او 1 په بنو کې مړه شوي دي. د خبر پختونخوا صحت څنګه مشر وايي په دې صوبه کې د کورونا زیاتېدو وجه دا ده چې دلته کې ځینې خلک ماسکونه نه اچوي، له یو بل سماجي فاصله نه ساتي او کورونا واکسین نه لګوي. ډاکټر محمد نیاز وايي کېدای شي په صوبه کې د کورونا د مخنیوي په هدف نور سخت ګامونه هم واخیستل شي. نوموړی وايي خلک له کورونا د ځان ساتنې په هدایاتو عمل نه کوي نو کېدای شي چې موږ د خلکو پر تګ راتګ او سیلګرۍ محدودیتونه ولګوو. د جزوي ټولبند اراده هم لرو خلک واکسین ته ناراضي باوجود دې چې موږ څه باندې 800 د کورونا واکسینو مرکزونه جوړ کړي دي. د خبر پختونخوا صحت څنګه مشر وايي د کورونا واکسین لګول ډیر ضروری دي ځکه چې له دې سره د انسان دفاعي نظام فعالیږي او په بدن کې د یاد ناروغي ضد انټي باډیز جوړیږي. دا وايي هدف یې په خبر پختونخوا کې هغه 1,90,000 کسانو ته کورونا واکسین لګول دي چې عمرونه یې له 18 کلو زیات دي. دا وايي 100,000 خلکو ته کورونا واکسین لګول شوی او هیڅ چا ته یې بدني توان نه رسولي خو دې باوجود ځنې خلک واکسین نه لګوي. د په خبره دا ځکه چې په ټولنیزو رسنیو کې د واکسینو پر ضد پروپاګاندا شوی کڅه هم دا وايي چې د پروپاګاندې د مخنیوي او کورونا په اړه خلکو کې د پوهاوي لپاره په ټولنیزو مرکزی رسنیو کې کمپاینونه چلوي. خو د خبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر امرتاج د دې سره اتفاق نه کوي. نوموړي په 3 اگست مشالې ډوته ویل سیاست څنګه ته په کار واچ پر وخت یې په خلکو کې د کورونا په اړه پوهاوی پیدا کړی وي او خلک یې د واکسینو په ګټه پوهه کړی وي.
زمونږ مشران په دې خبره کې ناکام شو چې هغه یو پراپر میسج نه ورکړي د سټوډنټ حواله سره، د ویکسینیشن حواله سره او نور ډیپارټمنټ په پراپر اعتماد کې والی سیاسي خلک علما نور تعلیم یافته سکالرز میډیا مرګري.
د پېښور اوسیدونکو اسد خان په 3 اگست مشالې ډوته ویل چې له سکولونو پرته په نورو ځینو کې څوک د کورونا مخنیوي په تدابیرو سم عمل نه کوي. دا وایي د پېښور په ځینو کلیوالو سیمو کې کور په کور د واکسینو لګولو حکومتي کمپاین روان دی خو دوی په سیمو کې لا نشته. اسد وایي ډېری خلک له کورونا واکسینو انکاري دي او د حکومت دا ګام خدای چې د موبایل سیمونو په بندولو سره پر دغه خلکو زور راوړي چې واکسین ولګوي.
دا کوم اوري زبردست حکومت ته پکا دي چې دا کور په کور لاړ شي او خلک مطمئن دي په دې شي لپاره چې هغه واکسین شي. نو
د خبر پښتونخوا سیاست څنګه بشر وايي په دې صوبه کې یوازې په درويشتم اگست 240 نوي د کورونا مريضان په سپټالونو کې داخل کړل شوې دي. دا وايي ل 200 یوازې 340 وینټیلیټرز دي چې لا هم نه دي استعمال شوي. د په خبره د کورونا ناروغان لپاره په مختص کړل شو کټونه کې په 40% کې مريضان دي.
د مشال ترڅنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ما خام ترشپګو
اردوونکو مشال ریډیو دا د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا مشال ریډیو ته تلاشي شو سرکاري اسناد تر مخه د صوبې حکومت د بلدیتي انتخاباتو په دوه پړاوونو کې د کولو لپاره په قانون کې د بدلون یو مسوده تیار کړی دا. ځینې اپوزیشن ګوندونو په یوه وخت کې پر حکومت تور پورې کړی چې تحصیلونو او کلو ته د انتظامی او هم مالی اختیاراتو منتقلول په چاره کې جدي نه دی. دا چې په یوه بل بهانه دا انتخابات ځنډوي. خو د بلدیاتو محکمې پارلماني سیکرټري دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د کورونا وارس وبا دوی پر وخت د انتخاباتو کولو ته پرې نه خودل. د غلام غوث رپورټ.
د خیبر پښتونخوا حکومت د بلدیاتي انتخاباتو په قانون کې د بدلون لپاره ترمیمي مسوده تیار کړې ده چې تر مخه به بلدیاتي انتخابات په دوو مرحلو کې ترسره کیږي. خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف ځینې ګوندونه په دغه ترمیم نیوکې کوي او دوی وایي حکومت په لاندې کچه ولسته اختیارات منتقل کول نه غواړي. نو ځکه دوی د بلدیاتي ادارو لپاره اول په نوي قانون جوړولو ډیر وخت ولګولو او اوس پکې نور بدلونونه هم کوي. د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
دا چې کوم لوکل ګورنمنت ورا کې دیو امندمنت راوړی دا الیکشن نه تېختي امندمنت دی. دیو چې ویلج کونسل باولو کو تحصیل کونسل ورستو کو. حالانکه د ویلج کونسل چیئرمن چې نه هغه د تحصیل کونسل ممبر دی. نو چې کله تحصیل ناظم یو کال بعد منتخب شو ایو کال مخکې د ویلج کونسل چیئرمن منتخب شو دی ټینیو ورو به څنګه چلګيږي لیجیسلیشن خالص دې لپاره کې چې الیکشن ډیلی کی.
په پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل وند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي حکومت نه غواړي چې اختیارات په لاندې کچه منتقل کړي.
عوامي نېشنل پارټي ورته ویلي دي چې د لاندې نوالي باندې پورې په سیاسي جماعتونو باندې وي دیتا انتظامی مالی او سیاسي اختیار وي. زمونږ استاد په نظر کې چې د سپریم کورټ د وینا باوجود حکومت چې دی غا د ټال مټول نکار اخلي اوس دوی نوی د کابینې نه منځوري اغستې د چدی بدای الیکشن د تحصیل او د ویلج کونسل په جدا جدا ورځو کوي. کله ټال مټول کوي کله د الیکشن لیټ کوي کله په دې قانون کې ترمیمونه راولي.
خو د بلدیاتو لپاره پارلماني سیکرټري فضل الهي د بلدیاتي ادارو د نه مضبوطولو او د بلدیاتي انتخاباتو د نه کولو په لړ کې د حزب اختلاف د ګوندونو لخوا په حکومت لګول شوی تورونه ردوي او هغه وایي په اول ځل په پښتونخوا صوبه کې د یو جمهوری حکومت د سوری لاندې په 2015 کې د تحریک انصاف د حکومت په دور کې بلدیاتي انتخابات شوي وو. خو اوس مهال د کورونا د وبا په وجه انتخابات د ځنډ ښکار دي.
اختیارات اول ځل باندې پاکستان تحریک انصاف منتقل کړی دي چې د کورونا کم حالات روان دي. الیکشن ضروري نه دي د عوامو جان او مال زندگی بچی.
خیبر پختونخوا صوبه کې تیر ځل په 2015 کې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي حکومت په لومړنی دور کې بلدیاتي انتخابات شوي وو او په 2019 کې بیا د هغه مقامی حکومتونو موده پای ته رسیدلې وه. خو د هغې وروستو بیا تر دې دمه په پښتونخوا صوبه کې بلدیاتي انتخابات نه دي شوي او په دې موده کې د بلدیاتو درې صوبایي وزیران بدل کړی شوي دي. دا محل په صوبه کې د بلدیاتو او کلیوال پرمختګ لپاره ځانګړی صوبایي وزیر هم نشته او اوس محل وزیر اعلی دغه وزارت د ځان سره ساتلی دی او د اسمبلی غړی فضل الهی د بلدیاتو د محکمې لپاره پارلماني سیکرټري مقرر کړي. که څه هم په پښتونخوا صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو په لاره کې حکومت د کورونا د وبا د رکاوټ خبره کوي خو روان کال هم د کورونا د وبا باوجود په گلگیت بلتستان او کشمیر کې عام انتخابات ترسره شوی وو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له فرخندې صدا اورو.
د نړۍ د پرمختللو اقتصادي هوادونو جی او دلیل افغان ورسره د خپل کلکې ملګرتیا شمول کړي او په افغانستان کې د طالبانو پر واکټ قبضه ورسته دغه جنگ زپلی هواد پر حالات سخت اندېښنه خوده ده. پرون د اگست په 16مه په انلاین بڼه په یو بیړنۍ غونډه کې د امریکا، برتانیا، اټلی، فرانس، جرمني، کینیډا او د جاپان مشرانو په هغه هواد کې د خطر سره مخامخ افغانانو او د نړیوالو د تحفظ او د بشري ناورین د مخنیوي په خاطر د تحمل او د کلاره پاتې کېدو غږ کړی دی. د خیبر پختونخوا د صحت څانګې مشر ډاکټر محمد نیاز د اگست په 16مه مشال ریډیو ته ویلي په پیښور کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شرح 14.3% ته لوړه شوې ده، کوم چې دا وخت په ټول پاکستان کې تر ټولو لوړه کچه ده. بلخوا د پیښور ضلع انتظامي تېره ورځ ویلي کومو کسانو چې د اگست تر 13مې پورې د کورونا واکسین ونه لګوه د هغوی د موبایل ټلیفونونو سیمونه به بلاک کولی شي. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي چې د اگست 13مې نیټې پورې له افغانستانه د خپلو کسانو پر وستلو کار روان دی او زیاته کړه چې هر ورځ د امریکایي سرتیرو لپاره خطر زیاتېږي، نو څومره چې دغه کار زر سرته رسي هومره بخوي. ولسمشر بایډن د اگست په 16مه ویل د خلکو د انخلا عمل په تیزی سره روان دي چې د ټاکل شوې نیټې پورې به پایتا ورسیږي. نړیوال بانک له افغانستان سره مرستې ځنډولې دي او د دوی په وینا دغه هیواد پر وضعیت او د طالبانو په واکې تر راتللو سره په پرمختیایي کارونو او د ښځو پر ژوند د دې اثراتو سخت اندېښمن کړي دي. نړیوال بانک په افغانستان کې لسلي رشتو زیاتې پرمختیایي پروژې لري او د پاکستان د اگست پر سلی رشتمه د ویسټ انډیز خلاف دویم ټیسټ میچ ګټلو سره دغه سیریز برابر کړي. د جمایکا په سبینا پارک د پاکستان خلاف د دوهم ټیسټ میچ په 15مه ورځ د ویسټ انډیز د کرکټ لوبډله د 329 رنزونو هدف ته تر رسیدو وړاندې په 219 رنزونو آوټ شو.
مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل او سیو بل موضوع د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر وايي معتبر رپورټونه ترلاسه کړي چې خی طالبان په افغانستان کې د بشري حقوقو جدي سرغړونه کوي. مشل باشلې د خبره پرون د اگست پر 23مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په بیړنۍ غونډه کې کړي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د اگست پر 23مه په کابل کې په خپل لومړني پریس کانفرنس کې ویلو چې خزو ته به اجازه وي چې د اسلامي اصولو پرانا کې په ټولنه کې خپل فعالیتونه تا دوام ورکړي. صفی الله ستانگزی د بشری حقوقو ملګرو ملتونو کې د بشری حقوقو شورا غونډه تعقیب کړي او موږ سره دا معلومات شریکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسون مشر میشل باشلی ویلي معتبر راپورونه ترلاسه کړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ځینې ملکیان او پوځیان اعدام شوي او د ښځو حقونه محدود شوي دي. هغه دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په یو بیړنۍ ناسته کې چې د افغانستان په وضعیت باندې څرخېدله وکړه.
In particular, we have also received credible reports.
لهغه سیمو څخه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، موږ د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو د جدي سرغړونو او د بشري حقوقو د نقص معتبر راپورونه تر لاسه کړي دي. په دې کې د ملکی وګړو او د افغان امنیتي ځواکونو د غړو اعدام، همدارس د شذو په حقوقو محدودیتونه، له هغې ډلې د هغوی آزادانه تګ راتګ او شونځي ته د جنونو پر ورتګ باندې محدودیتونه شامل دي. د ماشومو عسکرو استخدام او د سولایزو مظاهرو او مخالفانو ځپل هم نور موارد دي.
په عین حال کې اغلی بشله طالبان واڅول چې د بشر، ښځو او د قومي او مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی وکړي او لږه چخیستونکو اقداماتو ډډه وکړي. سمدستي طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د مشر د دې څرګندونو په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلې. په همدې غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم په افغانستان کې پورستیو پیښو باندې خواشینی وښودله او ویل هغه څه چې کیږي دمګړی دي او د نړیوالې ټولنې سمدستي مرستو او اقداماتو ته اړتیا لري. همدارنګه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه هم په افغانستان کې پر روان وضعیت باندې اندېښنه وښودله او د نړیوالو مرسته وغوښته.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش.
په خوست کې د رسنیو استازي او خبريالان وای کده خصوصي رسنیو مالی ملاتړ ونه شي ډېرې به وتړل شي. دوی زیاته ویل دي خار د رسنیو سني اواید دومره نه دي چې دا غوي ورزنی لګښتونه د مالیاتو پیسې او د کارکونکو معاشونه پوره کړي. بلور ته چارواکي وایي د رسنیو ستونزو ته یې پام دی او د حل لپاره یې هڅې کوي. نور حال په دې رپورت کې ورو
په خوست کې د رسنیو استازي او خبريالان وایي قضایي رسنۍ په منظم ډول سوداګریز اعلانونه او د حکومتي ادارو او مؤسساتو لخوا د خبرېدا لپاره روزنیز خپرونې ونه لري، نو د دوی د فعالیتونو په مخ کې به ستونزې ډېرې شي. د رسنیو استازي او خبريالان دا هم وایي په اوس وخت کې د نشراتو په اړه د یوې واضحې طرحې نشتون هم د دې لامل شوی چې دوی خپلې ځینې تفریحي او سندریزې خپرونې د نشراتو له مهالویش وباسي او د خپرونو وخت کم کړي. په خوست کې د رسنیو استازي او خبريالان وایي په اوس وخت کې د نشراتو په اړه د یوې واضحې طرحې نشتون هم د دې لامل شوی چې دوی خپلې ځینې تفریحي او سندریزې خپرونې د نشراتو له مهالویش وباسي او د خپرونو وخت کم کړي. په خوست کې د ژمن رادیو تلویزیون د خپرونو مدیر رفیع الله زمیر مشال رادیو ته وویل دوی نه یوازې اقتصادي ستونزې لري، بلکې د رپورټونو او خپرونو د جوړولو پر مهال مسؤلینو ته هم لاسرسی نه لري.
ما بار بار هڅه کړې ده چې د دوی له مسؤولو چارواکو سره زما راکې ولرم، خو دا دوی تر اوسه پورې نه دي ټاکلي چې موږ سره پاړی کې شو او غوی مخته مسول کس را وپیژني.
د غرغښت رادیو تلویزیون نشراتي مسول رضوان میاخیل وایي که په اوس وخت کې د مؤسساتو لخوا اعلانات بند شي، نو د دې امکان شته چې ډیری خصوصي رسنۍ خپل خبرونه یو یا دوه ساعتونو تراکم کړي او یا د رسنیو ډیره برخه بیخي وتړل شي.
کچیرته نړیوال مؤسسات چې خبريالانو ته یا رسنیو ته اعلانات ورکوي، نو کچیرته اوس وخت کې بند شي، نو تر ډیره د امکان شته چې په افغانستان کې اکثره خصوصي رسنۍ خپل نشرات یا بخي یو دوه ساعت راولي یا بخي ختم کی یا رسنۍ وتړي.
په خصوص کې د سور پیغام رادیو کارکونکو کې حکیم الله افتابوي رسنۍ ورزنی لګښتونه لري، کلنی مالیات لري، د کارکونکو سناڅه معاشونه لري چې په اوس وخت کې رسنۍ ته د دې لګښتونو پر کول ستونزمن دي.
رسنۍ خپل ډیر مصرف کوي، مثلا برق مصرف دی، همکارانو مصارف دی، پر رسنۍ کې همکاران کار کوي، مستفیات دی، عواید دی، مالیه ده، نو رسنۍ له ډېرو ستونزو سره مخ شوې دي په اوس وخت کې.
اوس چې په افغانستان کې د حکومت واګې طالبانو په لاس کې اخیستي، له دوی د رسنۍ غوښتنې څه دي؟ په اړه د چنار رادیو کارکونکو شهزاد الله حمیدی وایي
غوښتنه دا ده چې دوی باید رسنیو ته ډیر پام وکړي، د دوی د مالی ستونزو په رفع کولو کې او د خبريالانو پر وړاندې د تهدیدونو او ګواښونو په لمنځه وړلو کې دوی مرسته وکړي او ډاډ موږ ترلاسه کړو چې زموږ فعالیت به نه ټکنی کیږي، زموږ خپرونې، زموږ نور نشرات به په عادي شکل روان وي. له دوی مو دا غوښتنه د چې د ګواخ پر ځای د ویری پر ځای باید دوی مقتد همکارۍ لاس راکی.
بلډوري ته چارواکي وایي چې در رسنۍ ستونزو ته پام دی او قرار قرار به ټول مشکلو ته رسیدنه وشي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ول
د رسنۍ یا د رسنۍ مسولینو سره به اندېښنه وي. خدا چې اسلامي امارت د بیان ازادۍ او د رسنۍ اهمیت تجمن دی، نو رسنۍ یا د رسنۍ مسولین د ډیر اندېښنه نه کوي، حالات لومړنی دي او انشاءالله ورو ورو به هر ډول ستونزو ته رسیدګي کیږي.
په خوست کې دا مهال څوار لسیمه ایز راډیوګانې، څلور محلي تلویزیونونه او همدارنګه یو شمېر مهالنۍ چاپي رسنۍ خپرونې لري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
له هغه راځي چې طالبانو د کابل واک ترلاسه کړي، داسې اندېښنې پیدا شوې چې ګواکې دوی به پر افغانستان د نومو کلونو د خپلې واکمنۍ په څیر په دې هیواد کې واره بیا پر موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو مکمل بندیز ولګوي. همدا لامل دی چې په کابل کې د موسیقۍ د زده کړې ملي مرکز تړل شوی دی. د دې مرکز بنسټګر ډاکټر احمد سرمست وایي د دوی د درې نیمو سو زده کوونکو ترڅنګ د هر یو افغان سندرغاړي او موسیقار ژوند دا مهال په خطر کې دی. ځینې شنونکي د موسیقۍ په شمول ټول ښکلي هنرونه د ټولنې د بقا او پرمختګ لپاره مهم بولي او پر طالبانو غږ کوي چې نه یوازې د هنري چارو مخه ډب نه کړي، بلکې د هغو د ساتنې او روزنې لپاره اقدامات وکړي. پر دې موضوع د رپورټ ورو د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ځوان زده کوونکو هنرمندانو دا او یو شمیر نورې نغمې 13 مارچ میاشت په یو آنلاین کنسرت کې وغږولې. هغه مرکز اوس پر افغانستان د طالبانو کنټرول وجه تړل شوی. په دې ترڅنګ د افغانستان موسیقاران او د دولتي راډیو او ټلویزیون چارواکي هم اندېښمن دي چې ښایي طالبان یې موسیقۍ او د نورو ښکلو هنرونو خپراوي ته پرېنږدي. طالبان لا د موسیقۍ او نورو هنرونو په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو په کابل کې د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد سرمس د اگست پر 2 له آسترالیا مشال ریډیو ته وویل کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یې خپل مرکز وتاړه. د ده په خبره د طالبانو د واکمنۍ پخوانی دور او هغه چلند چې طالبان یې دا مهال د کابل او ولایتي مرکزونو په لارو کوڅو کې د عامو خلکو پر وړاندې کوي ته په کتو دې تمه نه کوي چې افغانانو ته به د موسیقۍ د غږولو ان د هغې د اورېدو اجازه هم وي.
We remember that the previous time of the Taliban, it was a time that a cultural genocide took place against cultural heritage of Afghanistan.
ډاکټر سرمستوایی زمونږ په یاد دی چې طالبانو په خپلې پخوانی حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسې په بشپړ توګه د لمنځه وړلو پالیسي خپله کړې وه. د هغې تجربې په بنیاد او اوسني حالت ته په کتو چې د طالبانو جنګیالیو د کابل او نورو ولایتونو په لارو کوڅو کې له عامو خلکو سره کم رقم چلند راخستی، موږ ویلی شو چې طالبان به دا ځل هم په افغانستان کې د موسیقۍ مخه ډب کوي. ما وار له مخه په کابل کې د طالبانو په لاس د هنرمندانو د زورونو رپورټونه ترلاسه کړي. موږ له همدې امله په کابل کې خپل روزنیز مرکز تړلی دی او فکر نه کوو چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته پرانستی شو. هو، یوازې په هغه صورت کې به بیرته خلاص کړو چې د زده کوونکو مو د امنیت ساتنې ډاډ راکړل شي. طالبان له 1986 زیږدیز کال څخه تر 2001 زیږدیز پورې پر افغانستان واکمن ول او هغه مهال پر موسیقۍ، فلم، تھیټر، ډرامو او نور ښکلي هنرونو بندیز لګولی و. خو په 2001 زیږدیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او هلته نوې حکومت جوړ کړ، نو پر هنرونو بندیزونه لرې شول. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ په 2010 زیږدیز کال کې جوړ شوی و. د ډاکټر احمد سرمست په خبره په هغه مرکز کې د موسیقۍ زده کوونکو شمیر دا مهال 350 دی چې درېمه برخه یې جنکۍ دي. د نوموړي په وینا د دوی له روزنیز مرکز فارغ یو شمیر ځوانان توانېدلي چې خپلې زده کړې د امریکا او اروپا د موسیقۍ په معتبرو کالجونو کې پر مخ یوسي. د ډاکټر سرمست او د انسټیټیوټ د شاګردانو ترڅنګ هر هغه افغان سندرغاړی او یا هم ساز غږونکی چې مشال ریډیو سره په تیرو 3 کې خبرې کړي په ویرا او افغانستان د وتلو په هڅه کې دی. دوی څخه اکثر وی نه غوښتل چې د دې رپورت لپاره لمشال ریډیو سره خبرو ته حاضر شي. البته یو کابل میشتي رباب غږونکی د اګست پر 20 د نوم نه خول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دی او ملګری هنرمندان یې د سختې ویرې په حالت کې دي. د هیلو خودا چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوې جوړیدونکې حکومت به د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو اړوند خپل تګلاره ژر اعلان کړي.
هنرمندان ټول په دې وخت کې هغه خپل چسه د کور سامانونه هغه خرڅ کو، ځکه چې همدغه هنر دغه حامد وو، دغه وس نه رسیږي چې نور څه کاروبار شروع کی، چرته بل مملکت ته روانګي وو کی. هنرمندان ډیر سخت ډاریږي او ډیر سخت په مشکلاتو کې دي. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی کای دا خلک مجاهد داس یو روشنایي واچي چې آیا دا خلک بسک کی سبنه کی چې معلوم شي چې هغه د خپل ژوند تصمیم ونیسی.
د افغانستان د ملي راډیو او ټلویزیون یو چارواکي د اگست پر 6 د نوم نه خول په شرط مشال لیډو ته وویل د دې ادارې لپاره د طالبانو نوی مشر د ټلویزیون کارمندانو ته په یو غیر رسمي لیدنه کې ویلي چې نور به موسیقي نه خپروي. خدا غې ادارې یو بل پخوانی چارواکي چې نه غوښتل نوم خپور شي د اگست پر 2 مشال لیډو ته وویل چې طالبانو د موسیقي خپرولو او یا هم نه خپرولو په اړه لا هم رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې فعال او شخصي ټلویزیون چینلونو خپلې خپرونې جاری ساتلې چې بهرنۍ او کورنۍ ډرامو او هم موسیقۍ ته پکې ځای ورکول کیږي. بلخوا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د هنرمندانو په استازیتوب یو موسیقار چې دی هم د خپل نوم او غږ خپرولو ته حاضر نه شو د اگست پر 20 مشال لیډو ته وویل چې دوی په ټولنه کې 400 او 100 راجستر غړي لري او د موسیقۍ کولو یا نه کولو په اړه د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د نوي مشر پریکړې ته انتظار باسي. نوموړي زیاته کړه په خوا یې هم له موسیقي سره د غیر اخلاقي شعرونو ویلو او سندرو ته د نڅا ویډیوګانو په څیر کارونو مخالفت کړي او دا چې د طالبانو هیله لري چې د اصلي پښتو او افغاني موسیقي لږولو به منع نه کړي. موږ د دې لپاره چې د نومیالی او کابل میشته دري ژبو نارینه او هم ښځینه سندرغاړو چې په وروستیو کې له هېواد بهر وتلي د افغانستان د نو تحولاتو په اړه نظرونه معلوم کړو، ورته مو د هغوی پر واټساپ او فیسبوک اکاونټونو پیغامونه پرېښول خو ځواب یې رانه کړ. البته په پېښور کې نومیالی سندرغاړی شکیل ناز د اګست پر 21 مشال ریډیو ته وویل طالبان باید د نړۍ په یو شمېر اسلامي هېوادونو کې د موسیقۍ او فلم برخو کارونو ته په کتو په افغانستان کې د هنر مخه ډب نه کړي.
زه تاسو ته د سعودي عرب مثال درکم، همداسې ډېر اسلامي ملکونه دي چې په هغې کې فلم هم شته، ډرامې شته، شاعرې شته، موسیقي شته. په کار دي هنرمندانو باندې ظلم، جبر او وحشت ونه کړی شي. اسې هم د پښتني خوري هنرمندان جنگونو ځپلی دي، انتها پسندې ځپلی دي، بیا د کرونا چراغله دی ډیر زیات او ځپل. نو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن طرف ته خبره لاړه شي او باید د هنرمند سر او هنر هم په امن وي.
نومیالی افغان شاعر، لیکوال او شنونکي عبدالغفور لیوال چې د اشرف غنی په حکومت کې اول د وزیر او وروسته د سفیر په توګه دندې تر سره کړې، وایي هغه ټولنه چې هنر ته پکې ارزښت نه ورکول کیږي مړه ټولنه وي. د نوموړي په خبره د حکومت له اساسي ذمہواریو یوه د خپلو هنرونو ساتنه او پالنه ده.
ټول هنرونه په ټولنه کې خپل ځانګړی اهمیت لري. اساسا هنر یو ضرورت دی، یعنی دا په ضرورتونو کې راځي. هنرمندان د یوې ټولنې عاطفي وګړي دي، بې ضرره وګړي دي، په سیاسي پرېکړو کې هیڅ ډول دخل نه لري او دوی د ساتنې وړ افراد دي. په همدا اوسنیو شرایطو کې زما په نظر د ټولو افرادو ژوند په ځانګړې توګه د آسیب پذیرو انسانانو او له هغې ډلې څخه د هنرمندانو او د هنري تأسیساتو او بنسټونو د ساتنې او محافظت لپاره باید اقدام وشي.
په افغانستان کې د موسیقۍ او نورو زیبا هنرونو د راتلونکي په اړه مو په قطر او هم په کابل کې د طالبانو له ویندویانو سره رابطې وکړې او پر واټساپ ورته پیغامونه واستول، خو دا غوی د دریز په معلومولو بریالي نشو. البته د دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د اګست پر 18 په کابل کې په خپل لومړني رسمي پریس کانفرنس کې وویل چې رسنیو ته به اجازه وي چې د اسلامي اصولو پر رڼا کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمست له مشال ریډیو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې د ښځو او ماشومانو د حقونو ترڅنګ د افغانانو کلتوري حقونو ته هم درناوی وکړي. د زیات کړه طالبان باید دا خبره درک کړي چې د یو قوم د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړینه ده چې د هغه کلتور ژوندۍ او د پرمختګ پر لور رهي وي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو اردن کوشاو خو یو میا شوړان دي د پاکستان امنیتی ځواکونو په کور مکی د عملیاتو پر وخت درې تنه وجلیو. ځواکونو ویلي وو چې دا وسلوالو په سرتیروي حمله کړې وه، خو د سیمې یو شمېر خلکو د اګست پر 23 په هنګو کې د دغو کسانو د وژنې پر ضد مظاهره وکړه. دوی ویل چې وژل شوي کسان وسلوال نه، بلکې د سیمې عام وګړي ول. مظاهره چانو له حکومته غوښتي چې د پیښې پلټنې وکړي. د سیمې د پولیسو یو مشر وایي د پیښې د ځای اوسیدونکي دي پولیسو ته د پلټنو لپاره رسمي درخواست ورکړي. د تاریخ اورګزی رپورټ.
په کورمه کې یو میاشت وړاندې مبینه د امنیتي سرتیرو لخوا دریو تنانو د وژل کېدو پر ضد د علي خېلو قوم او د هغوی لواحقینو د پیرپورس په هنګو کې د اورګزو هیډکوارټر ودانې مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی د وژل شویو تنانو تصویران اوچت کړي ول او بل دا چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا وړاندې شوی هغه بیان په بینرو چاپ ځانونو سره نیولي ول چې په سیمه کې د شوي عملیاتو پر وخت ورته له رسېدلو زیان نه یاد ډلې په هغه موقع انکار کړی وو. په احتجاج کې شامل علي اکبر چې زوی په هغه یاد پیخه کې وژل شوی، رسنیو ته وویل امنیتي سرتیرو دا درې واړه تنان چې عام وګړي ول د طالبان وسلوالو په نامه مړ کړي او بیا یې په سر انعامونه هم خوستي. خو اوس ورنه چې په ترهګریزو پیښو کې د ملوث کېدو او یا کمی یوې وسلوال ډلې سره هغوی د تړاو ثبوتونه غواړي، نو هیڅ مرستو سره نکیگی
کپنو بکسو کی موتا باند کور تروڑو چا دا سنبال کو هیچ کسا ثبوت ایران نکا وز دادی این سو مغالون دی تفشیش مکون چا دا سڑی والی منشو بل دا سڑی پا گولی نری لگی دیلی اوال
چیف تان لیتر کردی دی جی سای دی جی ایم ای پشاور کور کماندر تان کردی ری جوابی نر رغل اغن آباد بیام چیف تان لیتر کردی ری اغم موتا واپس جواب نر را کردی مو مجبور شون دادی مجبوری رو تون چا دا موتا پاس والی نکیگی دا مو سڑی چا ملکو پا سمرش
پا احتجاج که شامل یو بل تان دولت خان وای په یاد پیخه کې مرشوی دا ټول تنان چې نمونه فرمان نواز عبدالخالق دی د زرګری اوسیدونکو دی او کورمیتا د چکر په غرستلې ول خود بده پیخې کار شول. دولت خان زیاتوی موږ صرف دومره غواړو چې حکومت دې تحقیقات وکړي که زموږ تنان په غلطو کارونو او یا د ریاست خلاف ونیول شول نو ټول قوم سزا ته تیار دی، خو کله دوی تیروتنه شوي وي نو پټوي دي نه بلکې ملوث تنانو پر ضد د قانون مطابق کاروائی دوکڑی
نہ سرو نہ جاتا لے بون وہ قانونی طریقے سے
بلخوا موږ د کورمی پولیسو مشر طارق بال سره رابطه وکړه، خو هغه په دغړه له خبرو ډډه وکړه او نه بل امنیتی چارواکی مشال ریډیو ته خپل دریز ورکولو ته تیار شو. خو البته د هنګو پولیسو مشر اکرام الله خان راته دومره وویل دا پیښه په کورمه کې شوې، نو خلک دې لاړ شي او هغلته دې درخواست ورکړي چې پولیس ورته تحقیقات پیل کړي. تیر د جولای په 13 د مزنی کورمه په غورغوري کې عملیات شي ول چې پکې پوز هغه وخت شپږو وسلوالو د وژلو داوا کړی و. دا عملیات په سیمه کې هله پیل شي ول کله چې تر دې هغلته 15 ورځې وړاندې په یو وسلوال برید کې دریو امنیتی سرتیرو ته مرګ ژوبله ورسېدله. که څه هم د هغه بری زمواري تحریک طالبان پاکستان په خپل سر اخیستی وه، خو د ډلې ویان محمد خراساني په ځوابي عملیاتو کې د مړ شوي تنانو په اړه ویلي ول چې هغه د دوی نه بلکې عام وګړي دي. طارق ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د خیبر ضلع د تیرا میدان او بازار زخخیل مشران او فعالان وای د سیمو نو جوړو سرکاري سکولونو ته عمله نه د ورغلي چې لوجه دوی په خبر ماشومان به تعلیم پاتې دي. دوی له حکومت غواړي چې په سکولونو کې استادان برتی کړي. د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي ویل افغان پولیس سره د افغانستان له پولیس سره د پروتو سیمو سکولونو ته د استادانو په لیږلو کې یو څه ستونزې لري، خو زیاتوي چې د مسلې د حل او د هغو سیمو د ماشومانو د تعلیمي حالت ښه کولو لپاره هڅې کوي. د فرهاد شینواري رپورټ.
د ملک دین خیلو قومی تړون مشر واحد پردای مشال ریډیو توای
لکه تر اوسه پر یو سرکاري سکول په علاقو کې ونه بیا تعمیر شو. ډیر پسلو هوس د ډیرو سکولونو بلډینګونه کمپلیټ شوی دي او په غونډې علاقې درې لکه آبادی دا او خپل مدد په خپل بنیاد باندې چې کم داسې ډیر په کمزوري لیول باندې سکولونه دي هغه اشته دی او په ټوله علاقه کې یو سرکاري استاد نشته ګوره یو. نو دې خو موږ ستړي شو ارزه کې شکایت کوو، خو څوک هم خبره نه اوري او په دې خبره بالکل موږ د احتجاج په طرف لزو. تعلیم زموږ حق دی، دا به ریاست به موږ لدار کوي.
د تیرا د متاثرینو یو مشر صحبت خان پرده وای چې په کار ده په تیرا کې سرکاري سکولونه پرانستل شي، ځایي استادان دې پکې برتی کړل شي او ماشومان ته دې وړیا کتابونه ورکړل شي.
اوس حکومت دوباره نوې او دغه زړې دیش تعلیمي ادارو کې د پاک فوج پتاون باندې دوباره ډېرې جوړې جوړی کړی دي. خو دا بد مرغه په دغو تعلیمی ادارو کې سټاپ غیر مقامی دي او خپل ډیوټي هغه سه سرته نه رسوي چې د وجی مونږ هغه تیر زړه 30 کولونه چې په وادي تیرا کې جوړ شوی وو هغه سه کندر پرته دي. مونږ یو بل مطالبه دام ده چې مونږ دا سکولونه دي مهرباني دي وګړی شي چې دې ته زمونږ فری کتابونه او هغه کومه واده چې شوی چې دا به مونږ ریګولر کوو. د نو دادی حکومت نه مونږ مطالبه ده چې دا دیم زمونږ سره سرته ورسوي د سکولونو دی ریګولر کی.
د بازار خخیلو یو فعال زین الله اپریده وای هلته هم د تعلیم حالت خنه دی او سیمه ډیر پسمانده پاتې شوی.
تعلیمی حالت ډیر بدترین دی لکه انټرنټ پر پښکدمین نه شوی. دا مطلب ادم دلچسپی رو حاصل کې دوه مطلب استوزونه سره کمپرومایز کوي. ویزیٹ کی گی نا بس اسکولوں پاتے اور تن وہ کمپلیٹ کلوز دی مطلب رو دو دو میاشت نہ کلوز دی وہ اس ٹیچر وقف کے نہیں.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مشر نثار محمد خان وای لری پرتو سیمو ته استادان د مشکلاتو با وجود ورزی او د استادانو کمښت به پوره کړل شي او هڅه کوو چې د دغو سیمو تعلیمی حالت ښه کړو.
موږ دورې شروع کړی دي دا هغه د افغانستان بارډر سری دي چې اته تک هم انتهایی ګران کار دی. خو د هغې په وجود هم استادان راضي ماشومان هم راضي. نو پرابلم شته دي خو د هغې په وجود موږ کوشش کوو چې یاره سکولونه کولومي او ماشومان هم راضي. موږ سره د استادانو کمی هم شته دي هغې د پرم ګیټ اډورټایزمنټ کړی دی د پرایمري سکولونو ټیچرانو لپاره.
د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې خیبر ضلع کې دا مهال ټولې 618 تعلیمي ادارې فعال دي چې کومو سیمو کې سکولونه تړل شوي هغه به هم زر پرانستل شي او چې کوم پکې د بدمنۍ په وخت وران شوي وو د هغې د بیا رغولو کار هم روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه او د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یاویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.